په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ملګرو ملتونو د ولسي جرګې لپاره د شنبې د ورځې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دغه انتخابات باید له درغلۍ پرته شفاف ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو د ولسي جرګې لپاره د شنبې د ورځې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دغه انتخابات باید له درغلۍ پرته شفاف ترسره شي. د یوناما لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو ټول افغانان دې ته وهڅول چې د درغلۍ د هر مشکوک مورد شکایت له اړوندو ادارو سره ثبت کړي. یا ماموتو پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره فعال با خبره او رغنده رول ولوبوي. د هغه په وینا افغانان د پراخو باوري او شفافو انتخاباتو مستحق دي. یوناما وویل په انتخاباتو کې د درغلۍ او د مخنیوي ستر مسؤلیت په خپل کاندیدان لري چې باید له خپلو پلویانو ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی په ګټه به درغلۍ نه کوي. یوناما دغه راز د ولسي جرګې پر انتخاباتو د شاوخوا څلور لکه څارونکو او د کاندیدانو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو د استازو څارنه د دغو انتخاباتو د شفافیت د یقیني کولو لپاره مهمه وبلله او پر ټولو دغو اړخونو غږ وکړ چې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. ملګری ملتونه له مخکې د ولسي جرګې د انتخاباتو شفافیت ته دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په دې هیواد کې ترسره شوي مخکېني ټول انتخابات له پراخو درغلۍ او بې نظمۍ سره مل ول. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سه دوکان په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پر یوه کتار په پرونۍ انتحاري حمله کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده د پیښې په اړه وویل:
در بین قطار گزده خود انتجار بودن که با تأخیر از ما یک موتر ملکی هم بوده که موتر تلفات از موتر ملکی بودن.
وسلوالو طالبانو په یو بیان کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور 15 غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل یې مایونونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو په ورځ انفجار وکړي، خو دغه چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پیښه وشوه. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قومندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قومندان په پشتکو کې هم په افضلي مشهور دی. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي د شرې د ناروغۍ په وړاندې د واکسین لس ورځنۍ کمپاین په دې ولایت کې بریالی ترسره شو. د پکتیا د روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د څانګې مسؤول ډاکټر محمد حبیب مهمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي ټیمونو یې په مرکز ګردیز او دیارلس ولسوالیو کې شاوخوا 3 لکه ماشومانو ته د شرې یا سرخکان ناروغي په وړاندې وقایوي واکسین د پیچکاری لارې تطبیق کړ.
د میزل یا شری کمپاین تقریبا 2,900 نحسه و ماشومان مون تارگت یا نفوس مورد هدف بود چې 9 میاشت لس کلنه پوری وی تقریبا په ټول پکتیا ولایت کې تطبیق شو.
مهمن زیاته کړه چې دا کمپاین له 3 کلن ځنډ وروسته چې ورته کافي بودیجه نه وه د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان په مالي او تخنیکي مرسته تطبیق شو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالاتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. ظریف د چهارشنبې په ورځ په یوه تویتري پیغام کې وویل د ایران پر 2 بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشې سره د تړاو شک پرې کېږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي. ظریف د قانون حاکمیت او د ټولو خلکو بشری حقوقو ته پنه پام لرنی د واشنگتن رژیم یو غیر قانوني رژیم وبالا او زیاته کړچې د ایرانیانو پر ضد بندیزونو لګولو اعتیاد د دښمنۍ نه خده. ظریف ویل پر یو بانک چې امریکا بندیزونه لګولي ایران ته د خوراکي موادو او درملو په واردولو کې مهم رول لوبوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل: په دې برخه کې ما له سرمنشي سره مشوره کړې، اجازه راکړئ چې تاسو ته هم معلومات درکړم. که وکولی شم زه په خپله د نومبر پر وروستۍ نیټه زم. زما پرېکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې وکلنې جګړې پر مهال د دریم کس دی چې خپله دنده پرېږدي، خو دغه جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپړ تفصیل تر اوسه نه دی خبر شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، د روسیې ته څلورم سفر دی. ولادیمیر پوتین هم په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته تللی و. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه مو هم د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډ خبري برخه کې بیا هم د افغانستان په اړه پر مهمو موضوعاتو راپورونه لرو. البته مهم موضوع هم د افغانستان په دې وروستیو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو موضوع ده. بل سبا د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. نن او سبا هم د سکوت دوره ده. په دې معنی چې نن او سبا د انتخاباتو لپاره کاندیدان تبلیغات نشي کولی. په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رایې ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه سل متره لرې کړي. په ورته وخت کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولس جرګې د انتخاباتي کمپاین شل ورځنۍ دوره سربیره پر دې چې له پیښو خالي نه وه، بیا هم ډېره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت اته څلور ساعته دوره د کابل په وخت 13 شپه 12 بجې پیل شو. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي، مجازات بشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په سل متر کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپه 12 بجې پایته ورسیدو، د اته څلوېښتو لپاره به سکوت دوره اوسېږي. هیڅوک به کمپاین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نه شي کولی. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په رڼا کې مجازات کېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغو مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونې شوې دي، د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد درای ورکولو له مرکزونو لري نکړي، له 15 تر 15 لک افغانۍ به جریمه شي. همدارسبه له خپل مدني حق د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په شارونو کې شي تر سره شوي، خو لري پرتی سیمې له دې کمپاینونو به برخې شوي.
د مختلفو برنامو نه استفاده وکړه، د اعلانونو نه وکړه، د لوی لوی مجالسو نه وکړه. یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بد نه و. زمونه مې چې په لویو خارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره شوی ده او د نامنو په وجه باندې په اکثر ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانېدلې چې هغوی ولسوالیو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي. یعنی په ډېری ولسوالیو ته دوی
د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونی حمله وشوه. تازه یوې د چهارشنبه په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې خپل دریو ملګرو سره په چاودنه کې ووشل شو. طالبانو غواښ کړی دی چې انتخابات په ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وشلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وشل شوي دي. 2015 کسانو چې څلور سوه اتلس شریزي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي 400,000 داخلي او 122 بهرني څارونکي به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 8 لکه کسانو دې انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې نن به هم د انتخاباتو موضوع چیرو. د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام د اعلان په پیل کې مو غږ هم د عبدالجبار قهرمان واورید چې تل د ازادي رادیو سره په مرکو او نور پروګرامونو کې برخه اخیسته. نوموړی پرون په لښکرګاه کې د انتخاباتي د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال په یوې غونډه کې ووژل شو. د هلمند چارواکو وویل چې د هغه د وژنې په تور څو تنه نیول شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د انتخاباتو په تړاو البته د امنیتي او ځینې نور موضوعات نن بیا هم په دې پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که کومه اندېښنه لرئ یا کومه پوښتنه لرئ د انتخاباتو د رای ورکولو د بهیر په تړاو کولی شئ مطرح کړئ. مسؤول چارواکي رابولو او تاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي. د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژلو په ارتباط ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم تفسیر کړی دی. ملالۍ بشیر دې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان وژل کېدو ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی قهرمان د انتخاباتو په درشل کې وژل سو چې د افغانستان لپاره مهم ګڼل کېږي. ورځپاڼې عبدالجبار قهرمان د پاکستان له سختو مخالفینو څخه بللی او ویلي دي چې ده په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو هم انتقاد کوه. په مقاله کې راغلی چې د شنبې د ورځې انتخابات یوه لویه ازموینه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څه ډول په افغانستان کې ډیموکراسي پیاوړې کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان پارلماني انتخابات مخکې 3 کاله ځنډېدلي وو او اوس هم د امنیتي او درغلیو تهدیدونه له تر ټولو لویو اندېښنو ګڼل کېږي. برطانیایي ډیلي ټلګراف ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالجبار قهرمان د ولسي جرګې لسم نوماند و چې په خونړیو پیښو کې د انتخاباتو په درشل کې وژل سوي دي. د ورځپاڼې په وینا عبدالجبار قهرمان د افغانستان په جنوب کې د شوروي اتحاد په ملاتړ پخواني رژیم له مهمو کسانو څخه ګڼل کېده او تر 1992 کال وروسته یې خپل هیواد پرېښود. د طالبانو له سقوط وروسته بیرته افغانستان ته ستون سو او غوښتل یې د افغانستان په ولسي جرګه کې څوکۍ ترلاسه کړي، خو دغه هدف ته ونه رسید. د ډیلی ټلګراف په وینا راتلونکي انتخابات اصلا د افغان حکومت مخې ته یوه لویه ازموینه ګڼل کېږي، ځکه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په خاطر ناهیلې سوې ده. او سټارټ فور خبرونې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پارلماني انتخابات د افغانستان د ډیموکراسۍ پر لور یوه بله له خنډونو ډکه لاره ده. مقاله لیکي چې د افغانستان راتلونکي